افغان حکومت اجرایه رئیس پانګوال او سوداګر په ټوله کې په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله عبدالله پرون په دې اړه په یوه کنفرانس کې څرګندونې کړې. جزئیات یې د رحمت الله افغان راپور کې اوري.
د افغانستان اجرایه رئیس د کرنې سکتور د هیواد د اقتصاد لپاره مهم بولي او ډاډ ورکوي چې حکومت به په دې برخه کې له پانګوالو ملاتړ وکړي. عبدالله عبدالله چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د کرنې په برخه کې د پانګې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا جوړ شوی و وویل حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. غواړم د حکومت لخوا تاسو ته ډاډ درکړم. محترم پانګوال او سوداګر، پانګونې ته د لومړیتوب په حیث موږ تشویقوو او ملاتړ یې کوو. د محصولاتو یو برخه ته ترجیح ورکړل سوې ده او محترمو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې په پاتې برخو کې به هم ورته پام وسي. ښاغلی عبدالله له کورنیو تولیدونکو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته لازم پام وکړي. د ده په خبره په دې توګه به د دوی محصولات د سیمې او نړۍ په کچه اعتبار خپل کړي. په دا کانفرنس کې له حکومتي چارواکو سربیره د ولسی جرګې یو شمېر غړیو او د خصوصي سکتور استازو او پانګوالو هم ګډون کړی وو. په همدې کانفرنس کې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل کرنیز محصولات د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 1% جوړوي او د دغه هیواد 15% خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کرنه مصرف دي. ښاغلی زمیر په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پرمختګونو ته په اشاره سره وویل اوس په دې برخه کې پانګې اچونې ته زمینه برابر
بستر خوبه.
برای هغه وای د خصوصي سکتور لپاره د پنګونې ښه زمينه برابر شوې ده. له خصوصي سکتور څخه زما غوښتنه ده چې راځي سره کینو او هغه فرصتونه چې موجود دي ځان ورنه خبر کړو. د افغانستان مارکیټ د کورنۍ تولیداتو لپاره یو لوی مارکیټ دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وویل چې په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې 1510 میلیون ډالر منظور شوي. د 650 میلیون ډالر ژمنې ترلاسه شوې دي او د کرنې د پراختیا لپاره ځینې پالیسۍ طرحې او عملي کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونیری شیرباز کمنزاده چې په همدې کانفرنس کې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل اوس هم په هیواد کې د پانګونې په وړاندې عمده ستونزې موجودې دي. هغه وایي زموږ ټولې ستونزې نه دي حل شوې. د ځمکې په برخه کې تر اوسه مشکلات لرو. د برېښنا او کریډیټ په برخه کې هم ستونزې شته. که خدای مکړه زموږ فابریکې وسوځي یو څوک نشته چې کریډیټ ورکړي. هیله لرو چې حکومت موږ ته دا کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پانګوالو چې خپل کرنیز محصولات د پنځشنبې په ورځ په هغه نندارتون کې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې جوړ شوی و نندارې ته ایښي و په خپلو کارونو کې د جدي ستونزو له موجودیت څخه شکایت درلود.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوس یو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو. د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایو. که پیل له دینه کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملای تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو ځوانانو د پاره به د خپل افغانانو د پاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د واردات د طرف د صادرات په ځی چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې مونږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی کابل دی مزار شریف هرات او کندهار دی چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړې په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي چاپ دی پایپ برخه ده پلاستیک برخه ده په تقریبا 21 برخه دي چې مونږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او 100% ښه امکانات کا پیدا شي مونږ صادرات هم کولای شو
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې دغه څه واقعا شتون لري
دا مونږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي خو به بعضي یتیمان او بعضي هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وي یا اکثره بعضي خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي یعنی هغه مونږ څېړلې ده ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي د هغې ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته بیا مونږ چې وګورو وڅېړو بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنې دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمېر هم کم نه دی د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي د سي سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستي مثلا د پنشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غي نو روسه تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د غوي بیرته نشو ته د نو ورتک مسله یعنی مخنیوي دي د سي سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستي د خلکو ته کار ورکوي کنه سم
تقریبا په 2 برخو کې چې اول خپل چې مونږ ځوانان شلې په 4 برخو مشلې چې یو هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشې توکو باندې اخته دي چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلې یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي یا هغه په مابسونو کې پراته دي دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي 4 برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي په دغې 2 برخو کې تقریبا 1000 ځلې مونږ مخکې د پولیس خدا ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو خاصتا جناب رئیس جمهور چې دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي د هغې نه مونږ کار واخلو او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي نو هم کولی شو چې دوی دپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یادوی نه نو دې کې اوسه تاخير راغله دی ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي کده دې امتیازات په افغانستان بیرونو ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډېر امتیازات دوی ته ورکول کېږي. ولې؟ په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه ګذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړه چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکړم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. له تیرو څو کلونو را په دې خوا هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې؟
ګورې، تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي وي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوي دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهي پارک دی چې د ماجرین زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه، او ټولو هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو، اغېزه کې دوکانداري کول، اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه، یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې، د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زموږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو سیاسي مشکلات، د رهبری بې اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زموږ او نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي چې سرمایه گذاری وکړي، باید ځمکې دوی ته ورکړل شي. ول دا نوې ځمکې خو څه کې چاته ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زموږ یا شورای عالی اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې. مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسې پوره کېږي، او هغه دپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتي او تخنیکي ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو، باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، تنه کو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونه ته وګوري، نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکوم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه دی، $15,000,000 نیولې تر 1.5 میلیون سلویخ میلیونو پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 90% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ که چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی. ورته تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستا دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ معاش ورکو، د هغې ته بیمې سیستم ورکو، هغې ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسي. نو کله چې دا وسي نو نشو کولی چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لږ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولی شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو که مونږ وګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي، چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه اوسي، که په تاوان هم یو څه اوسي، خپل فابریکه فعاله ساتلې، او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو، باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بېرته ریجیکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته. نو کرایم به ورکړه که دغه سې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغه سې هر برخې لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالي معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي، او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغه سې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی، او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بختي احساس او بیا دام د منځ ځي.
ډیره زیاته مننه.